السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز و بجې شوې. په دې خبری مجله کې مو درته دغه راپورونه او مطالب راټول کړي. پر امریکا بیانی وکه شوی چې له خطر سره مخامخ افغانانو په وړاندې مسؤلیت نه دی ادا کړی، خو چارواکي لا هم ځان ژمن بولي.
موږ سخت کار کوو چې د هغو افغانانو د لیږد او ځای پر ځای کولو لپاره زمینه برابره کړو چې له موږ سره کار کړی او له خطر سره مخامخ دي.
په دې اړه امریکا کې د چارو دی وکتونکو نظر هم را اخلو. طالبان دا نه مني چې ګواکې د پخواني حکومت یو شمېر سرتیری دی داعش ته ورغلی وي.
له داعش سره د تیر حکومت د سرتیرو د یو ځای کېدو راپورونه حقیقت نه لري.
او خوست کې له پوهنتونه تازه فارغ شوي یو څه ناهیلي دي.
زه پوهنتون نه فارغه شوم خو سرنوشت نه لرم. زه تر کور ته ځم ده نه ده مرزه وظیفه لرم یا نه. کومې هیلې مې لرلې هغه بیرته نور یم ماتې شوې.
نن سه شنبه د لړم یا عقرب ولسمه او د نومبر دویمه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د او نورو راپورونو ته وروسته راستنیږو، خو پیل په خبرونو کوو. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی ټاکل شوی. له اوږده ځنډ وروسته نن د سپین بولدک لار بیرته پرانستل شي. نیوزیلند افغانستان لپاره نوی ځانګړی استازی وټاکه او د کرکټ ملي لوبډلې هند سره د سیالۍ لپاره په تیاری بوختې دي. بشپړ خبرونه. د سپین بولدک چمن دروازه نن سه شنبه د ترانزیت او د مسافرو د تګ راتک پر مخ پرانستل کیږي. د کندهار د سپین بولدک د کمیساری مرستیال مولوی همایون همت تیر شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل د سپین بولدک دروازه له پاکستان سره له توافق وروسته لنن اتو بجو پرانستل کیږي او هر ورځ به اته ساعته پرانستی وي. د ښاغلي همت په وینا تر دې وروسته د سپین بولدک پر لاره سوداګریز موټر او عام خلک په عادي ډول تګ راتګ کولی شي او هغه مسافر چې د افغانستان پاسپورت او د کندهار تذکره ولري ورته اجازه ورکول کیږي چې پر دې لاره ولاړ شي.
د موټر پاسپورت نه چې دا خپل مونږ نه کنده تذکره مینه او د ټول افغانستان پاسپورت ته زمینی او د ټول پاکستان شناختی کارت لري.
د طالبانو حکومت شاوخوا یو میاشت مخکې له افغانانو سره د پاکستانی ملیشو د ناسم چلند له امله د سپین بولدک دروازه وتړله چې له امله یې سوداګرو ته درانه مالی زیانونه واوښتل. دا دروازه په دې وروستیو کې د یوې ورځې لپاره پرانستل شوه، خو وروسته د نامعلومو دلایلو له مخې بیرته بنده شوه. د نیوزیلند حکومت خپل یو ډیپلومات د افغانستان لپاره ځانګړی استازی وګماره. د نیوزیلند بهرنۍ چارو وزیر ویاند نانایا ماهوتا پرون وویل چې په متحده عربي اماراتو کې د نیوزیلند سفیر ماتیو هاوکنز د افغانستان لپاره د نیوزیلند ځانګړی استازی ګمارل شوی او دا دنده د دې لپاره ورسپاري چې له افغانستانه د نیوزیلند او د هغو افغانانو په ایستلو کې مرسته وکړي چې د نیوزیلند ویزې لري. د نیوزیلند حکومت تر دې دمه 1200 افغانانو ته چې په افغانستان کې د نیوزیلندیز واکونو ملاتړ کړی او همدار از د هغوی د کورنۍ غړو ته ویزې صادرې کړې دي. نیوزیلند په بامیانو کې د ولایتي بیا رغونې نسبتا کوچنی ټیم درلود. د افغانستان لپاره د نیوزیلند ټاکل شوی استازی هاوکنز تیره اونۍ په دوحه کې و چې له قطري چارواکو سره خبرې وکړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په نړیوال شلورا جام کې د خپلې څلورمې مسابقې لپاره پرون تمرینونه وکړل. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا چهارشنبه له هند سره په ابوظبي کې مخامخ شي. د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک وایي تر دې دمه پریکړه نه ده شوې چې د پخواني کپتان او تکړه لوبغاړي اصغر افغان په ځای به څوک په لوبډله کې شامل کړی شي. اصغر افغان د یکشنبه په ورځ له نامیبیا سره له سیالۍ وروسته له ملي لوبډلې سره مخه وکړه. افغانستان تر اوسه پورې په تیرو دریو مسابقو کې دوه ګټلې یو یوای په لږ توپیر بایللې ده، خو د هند لوبډلې دوه سیالۍ کړې او دواړه یې په ډیر توپیر بایللې دي. ټاکل شوی ده چې افغانستان پر هند سربیره له نیوزیلند سره هم مخامخ شي. که افغان لوبډله له دې دواړو لوب سیالیو یوه هم وګټي په غالب ګمان به بل پړاو ته د رسیدو چانس ترلاسه کړي. د سعودي عربستان د تیلو شرکت په دریو میاشتو کې 1.5% سلنه ګټه کړې ده. د سعودي ارامکو شرکت وایي د سږ کال د دریم فصل په دریو میاشتو کې ناخالص عاید 1.5 میلیارد او 400 میلیون ډالر وو، حال دا چې د تیر کال په ورته موده کې 1.8 میلیارد وو. د دې راپور له خپرېدو سره هممهاله د ارامکو د ونډو ارزښت کابو 1% لوړ شو او د دې کمپنۍ ارزښت تر 2 تریلیون ډالر واوښت. د سعودي عربستان دغه ستر شرکت د کورونا وبا د خپرېدو له کبله په تیرو 2 کلونو کې ډیر تاوان کړی وو. او په نړۍ کې د کورونا وبا له خپرېدو وروسته په څه کم 2 کلونو کې د دغه ویروس له کبله د مړو شوو کسانو شمیر تر 5 میلیونه واوښت. کووید 19 په دې موده کې نه یوازې بېوزله هیوادونو ته سخت ګزارونه ورکړل، بلکې په شتمنو هیوادو کې هم چې ښه روغتیایي سیستمونه لري ډیر کسان مړه کړي دي. د کورونا له کبله د مړینو نیمایي راپورونه امریکا، اروپایي ټولنې، بریتانیا او برازیل ورکړي چې خلک یې شتمن یا د متوسط عاید خاوندان دي. یوازې په متحدو ایالتونو کې څه باندې 1,45,000 تنه په کورونا مړه شوي چې تر بل هر هیواد زیات دي. ورپسې هند، برازیل او روسیې تر ټولو ډېرې مړینې ثبت کړې دي. سهارنۍ خبری مجلې ته غوږ یې په دې هیله چې یوه خوشحاله ورځ مو پیل کړې وي. راځو د دغې خپرونې د سر راپور ته. د چباندې سلو غیر دولتي سازمانونو او ادارو مشرانو د هغو په لزګونو زره افغانانو د چټک لیکدول غوښتنه کړې چې زیانمنیدونکي بلل شوي دي. دغو سازمانونو د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان ته په یوه استولي لیک کې ویلي چې د ولسمشر جو بایدن اداره مخکې له دې چې ناوخته شي باید د هغو افغانانو لیکدولو ته لومړیتوب ورکړي چې ژوند یې د دوی په ټکو په افغانستان کې له خطر سره مخامخ دی. په دغه لیک کې پر امریکا د غراز انتقاد شوی چې په کارونو کې له افغانستان ایستل کېدونکو کسانو ته لومړیتوب نه دی ورکړی. تفصیل د نوریاس نوری په راپور کې اورو.
یو سلو درې غیر دولتي ادارو او سازمانونو د هغو په لسګونو زره افغانانو په اړه اندېښنه ښکاره کړې او خبرداری ورکړی چې ویل کېږي ژوند له خطر سره مخامخ دی. دغو سازمانونو او ادارو چې په پراختیایي بشري سولې د پناهندګۍ، کډوالۍ او میشتېدو په چارو کې کار کوي د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان ته په استولي لیک کې ویلي چې ډېر دغه افغانان چې د پخواني حکومت په مختلفو قضا، مدني ټولنې، رسنیو او د بشري حقونو په برخو کې کار کاوه اوس ګواښل کېږي. په هغه غټ لیک چې د سازمانونو استولې او د بخښنې نړیوال سازمان یا امنستي انټرنیشنل خبر کړی، د امریکا د ولسمشر جو بایدن له ادارې غوښتل شوی چې د زیانمنیدونکو افغانانو لیک ته لومړیتوب ورکړي او دا مسله یقیني کړي چې دوی په خوندي ډول لیکدول کیږي. د سازمانونو د بایدن پر ادارې انتقاد هم کړی چې د افغانانو د لیکدولو پروسه په جدیت مخته نه ده بيولې او هغه ته لومړیتوب نه دی ورکړی. په دوام کې د غرض ویل شوی چې مخکې له دې چې ناوخته شي باید د لیک پروسه چټک شي. د نړیوالې پراختیا مؤسسو، بشرپالو ادارو او د کډوالو سازمانونو مشرانو د غرض ویلي چې که سپین ماڼۍ دغه پروسه چټک نه کړي نو هغه به د بهرنۍ پالیسۍ او د بشري حقونو د ژمنې په برخه کې د بایدن پر ادارې تور داغوي. دغه ادارو په استولي لیک د شپږو مهمو ټکو یادونه کړې. د بیلګې په توګه له متحدو ایالتونو غوښتل شوی چې د افغانانو لپاره د اسانتیا برابرولو لپاره یوه همغږي کوونکې ډله جوړه کړي. د هغو افغانانو لیږدولو ته زمینه برابره کړي چې له امریکا سره ارتباط لري یا خپل نږدې خپلوان په دې هیواد کې اوسي. د سفر سندونه، ډیپلوماتیک یاداشتونه او ملاتړ لیکونه دې له خطر سره مخامخ افغانانو سره شریک کړي. ل امریکا د غرض غوښتل شوی چې په مختلفو هیوادونو کې په خپل پوزي اړو کې د امکانات او پرسونل زیات کړي ترڅو د اسنادو څېړنه په کم وخت کې ترسره شي. د یو سلو درې ادارو او سازمانونو مشران د بایدن له ادارې دا غوښتنه داسې مهال کوي چې امریکایي جکپورو چارواکو تل پر دې خبرې تاکید کړی چې له خطر سره هیڅ یو افغان به په افغانستان کې پرې نه ږدي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ټوني بلنکن دا ډول ژمنه د اګست په 10 کړې وه او ویلي وو چې د افغانانو د ایستلو بهیر ته به دوام ورکړي.
We worked intensely to evacuate and relocate.
موږ سخت کار کوو چې د هغو افغانانو د لیشت او ځای پر ځای کولو لپاره زمينه برابر کړو چې له موږ سره کار کړي او له خطر سره مخامخ دي. ډیر مو استلی خو یو شمیر نور تر اوسه په افغانستان کې پاتې دي. موږ له هغو سره د مرستې لپاره کار ته دوام ورکوو. زموږ منه هیڅ ضرب العجل نه لري.
امریکا او متحدانو د اګوست د میاشتې له 15 چې طالبانو کابل ونیو تر دې شمې پورې له 140,000 زیات امریکایان د نورو هیوادونو اتباع او له خطر سره مخامخ افغانان د کابل نړیوال هوایي ډګر په پوځي الوتنو کې وېستل. خو ویل کېږي چې په 10,000 نور افغانان چې وایي ژوند له خطر سره مخامخ دي تر اوسه په افغانستان کې پاتې دي. دغه ادارو او سازمانونو د امریکا د ملي امنیت سلاکار ته پاسته ویلي کې د غراز غوښتنه کړې چې د غیر دولتي ادارو او سازمانونو د جګپوړ مشرانو او د امریکایي چارواکو ترمنځ د یو ګډه غونډه جوړه کړې چې په نتیجه کې د هغو افغانانو وضعیت ته سمدستي رسیدګي وشي چې ژوند په خطر کې دی.
و موریدل چې د څه باندې 100 غیر دولتي سازمانونو او ادارو مشرانو د هغو پلسګونو زره افغانانو د چټک لیک ډول غوښتنه کړې چې ځانمنیدونکي بلل شوې دي. د افغانستان د ځوانانو په خوانی موین او د چارو کتونکو کمال سادات همداشي بعد امریکا له نیویارک استډیو ته وصل شوې. سادات سپستړي مشي راځي په دې پایل کې چې امریکا رښتیا هم خپل مسولیت نه دی ادا کړی لکه څنګه چې دغه غیر دولتي ډلو او سازمانونو ورته اشاره کړې.
ډیر مننه لودین صاحب. او لومړی خدای چې دغه مسولیت کاده شوی دی په بشپړ ډول نه دی. او دیمه دا چې ډیر په لسګونو زره نه بلکې له ډیر داسې کسان شته چې هغه نه یوازې امریکې ته بلکې نورو هیوادونو ته د تګ حق لري لیکن داسې اړوند هیوادونو ونه کړل. هغه کم شمیر کسان چې هغوی په یوه طریقه رسیدګي وکړای شوه هغوی له هیواده ووتل لیکن ډیر داسې کسان شته چې هغوی له مکملو اسنادو سره هغوی لسو کلو نه زیات یا په دشل کاله دوی کار کړی دی خو د چټکې پروسې دوی له دغې پروسې نه محروم کړه. دویمه خبره دا چې تقریبا په اونۍ کې په سلګونو کسان ما سره اړیکې نیسي، تماس نیسي، څوک مدني فعالان دي یا ځوان سیاست مداران دي یا هم د څلوېښتو نړیوالو ځواکونو سره کار کړی دی، هغې د دغې پروسې نه شکایت کوي او د دوی ژوند رښتیا هم چې په خطر کې دی.
وایي سادات صاحب دغه ځوانان چې په افغانستان کې باندې او غواړي چې لویدیځو هیوادونو ته یا هم نورو هیوادونو ته ولاړ شي، د دوی ستونزې څه دي؟ تاسو سره څه ډول مشکلات دوی شریکوي؟
لومړی خدا چې لنړیوال ځواکونو سره کار کړی دی او دوی ویر لري او خوندې نه دي. دویم دا چې د دوی هغه فعالیتونه چې د دوی په سوشل میډیا کې، په مدني، په اجتماعي رسنیو کې یا په مخامخ غونډو کې یا په اخبارونو، مجلو، په تلویزیونو کې راغلي دي، د خپل ټول هغه څه دي چې د دوی په هغه فعالیتونو باندې ګواهی ورکوي. د دې تر څنګ کدا غزوانان لدین صاحب نورو هیوادونو ته، نه یوازې امریکا ته، نورو هیوادونو ته بیول کیږي. همدا اوس باید دوی مشکلاتو ته چې دیننه په افغانستان کې دی هغه ته رسیدګي وشي. دا ځوانان پیسې نه لري، دا ځوانان دی پاسپورت یا د نورو اسنادو جوړولو لپاره امکانات نه لري، د هغه غربت د پکور کې د خوراک څخه خاک څه نه لري. زمون غوښتنه یوازې دا نه ده چې دوی د افغانستان نه وېستل شي، بلکې په افغانستان کې د نن او اوس چې کوم له مشکلاتو سره مخامخ دي هغه ته در رسیدګي وشي. غلیل الدین اجازه را کوي چې دا خط یوازې جو بایدن ته هغه ته نه، بلکې هغه ټول وختو هی ودونو ترڅنګ دي د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ته هم ولېګل شي چې هغه په افغانستان کې مستقیما حضور درلودي.
بله سادات صاحب، تر ډیره دغه غیر دولتي ارګانونه چې دي انتقاد کوي پر چارواکو باندې، خصوصا پر امریکا باندې، دغه راز بریتانیا باندې، اما چارواکي په ظاهر ځان سپین بولي. دوی وایي چې دوی خپل مسولیت ادا کړي، یو لکه څلور ویزر افغانان راوېستل او نور هم چې دوی مستحق ګڼي له افغانستان را باسي. دا تضاد ولې دولتي چارواکي ځان ګرام نه بولي اما غیر دولتي بنسټونه بیا دوی ملامت کړي؟
اصلا کې هر کله یې کو چې هغه کسان چې دوی له افغانستان راو بسل یو خی اقدام، لیکن بشپړ نه دی او په دې کې نیمګړتیاوي کوي، مکمل شوی نه دی. مونږ بشپړول، مکمل غواړو. او هغه نیمګړتیاوي چې اوس ا مستحق کسان دی په غیزه نه دی اړوند هی ودونو ته استل شي، هغه کسانو ته د رسیدګي وشي. دیمه خبره دا چې ځنی داسي کسان دي چې هغه لیویر یا لیدار له چا سره تماس هم نشي نیولای. نو که په دې پروسه کې لا په افغانستان کې لا وکمنو کسانو سره دلته د کوم متحدین نړیوال متحدین چې وو هغه لکه څنګه چې افغانستان ته راغلل په افغانستان کې خپل کاروبار پیل کړي داسې دی وسوم ام دغه نټو ایصاف سره کینی او دی وای چې د دوی ملګری دوستان یا چې دوی سره کار کړی دی په یغې دي سلام مشورې سره وکي لیکن تاسو چې باید وشي هغه څه نه دي شوی
د افغانستان د ځوانانو په خوانی موین او د چارو کتون کې کمال سادات صاحب ډیره ډیره مننه چې موږ سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري
اوریدونکو نو راپورونه ورسته راځي خو اوس د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شو مقالو او تبصرو غورچان له مجیب حبیب زیناورو
وار ان دراکس د افغانستان په چارو کې د کارپو بارن روبن مقاله خبره کړې ده. په مقاله کې په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې د امریکا متحده ایالاتو د حضور د ضعف او قوت ټکي راخستل شوې دي. لیکوال د افغانستان د سولې اوږدې پروسې د جمهوریت سقوط او د اگست په 15مه د طالبانو د بیا راتک موضوع ته پام کړی. د مطلب په دوام کې لولای چې نن افغانستان په هغه اندازې یو سیاسي جوړجاړي ته اړتیا لري چې د اگست په 14مه یې درلود. په لیکنه کې دا هم راغلی چې طالبان خپل په افغانستان کې د ویډل تسلط ناممکن بولي. لیکوال استدلال کوي که طالبان لا هم په داسې وڅر ټینګار کوي اسلامي امارات به د تیرو نظامونو د برخلیک سره مخ وي. طالبان خپل ماقت حکومت د سپتمبر په اومه د درویش نارینه وو غړو په حضور اعلان کړ. د طالبانو چارواکو ویلي چې حکومت یې ټول شمول دی خو ځینې په افغانستان کې د نن او بهر دا ډول څرګندونې نه مني. ځینې ګاونډي هیوادونه لکه تاجکستان، ایران او اروپایي اتحادیې وختي چې افغانستان کې د ټولو سیاسي جریانونو په ګډون پراخ بنسټه حکومت رامنځته شي. د نجونو د حقونو رعایت او ښځو ته د زده کړو د زمینې برابرول له طالبانو نورې عمده وختنې دي. په همدې تړاو د بشر حقونو څار خپرونې هم یو مطلب خپور کړی چې عنوان یې دی له طالبانو تر طالبانو د ښځو د حقونو په برخه کې امیدونه او ناهیلۍ. د بشر حقوقو د څار بنسټ د ښځو د حقوقو د برخې مرستیال هی دربار ویلي په افغانستان کې د هلکانو خوندزي پرانستل شوی خو ډیر شمیر جونې نشي کولای خوندزي وته ولاړ شي. د لیکنې په دوام کې راغلی چې ډیرې ښځې لخپلو دندو لري کړل شوې دي. لیکوال وایي چې ښځې د خپل حقوقو د ترلاسه کولو په خاطر مبارزه کوي. دوی وغوښتل چې له طالبانو سره مذاکره وکړي او کله چې د هغوی هڅه بریالۍ نشوي نو په اعتراضونو یې لاس پورې کړ. طالبانو ویلی چې انجونې په ځینو ولایتونو کې لکه بلخ لاش پګم ټولګي پورت هم خوندزي ته ځي. د غوی ویندویان وایي چې اوس پر داسې طرز عمل کار کوي چې په نور ولایتونو کې هم ورته اقدام ترسره کړي. هغه انجونې چې لاس دکړو محروم شوي دي وایي چې لا هم نه پوهیږي چې مشخصا دا طرز عمل کله بشپړ او پلی کیږي. له دغه انجونو یو شمېر یې ازادي راډیو ته ویلي چې د روښانه راتلونکي په اړه هیله مند نه دي. هی دربار ویلي چې افغانستان په 2003 کال کې د ښځو په وړاندې د تبعیض د منع کنوانسیون لاسلیک کړی. لیکوال له نړیوالې ټولنې غوښتي چې پر طالبانو د فشار په راوستلو سره د افغان ښځو له حقونو دفاع وکړي.
زموږ غاګله ازادي رادیو نه اوري. طالبانو هغه راپورونه چې وایي د پخوانی حکومت د امنیتي ادارو یو شمیر غړي له داعش سره یو ځای شوی رات کړل. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته دا د یو شمیر ټولنیزو رسنیو تبلیغات وبلل. تفصیل د نوریاس نوري پر راپور کې
په افغانستان کې طالبانو د حکومت چارواکو هغه راپورونه چې ګوند د پخوانی حکومت د ملي امنیت د ادارې او دفاع وزارت یو شمېر سرتیري د اسلامي دولت ډلې یا داعش سره یو ځای شوي رد کړل او هغه د ټولنیزو رسنیو تبلیغاتو بلل. امریکایي وال سټریټ ژورنال ورسپانې تیر ورځ د یو شمېر سرچینو له قوله خبر ورکړ چې د امریکا لخوا روزل شوي د افغانستان د ملي امنیت د ادارې او د ملي اردو د ځانګړو ځواکونو یو شمېر پخواني غړي چې اوس خپلو امریکایي ملاتړو یوازې پریښي او طالبان تعقیبوي په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش سره یو ځای شوي دي. خو د طالبانو د حکومت ویان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستيال زبیح الله مجاهد تیر شپه نو وخت ازادي راډیو ته دغه راپورونه رد کړل او وی ویل
راپورای پیوستنې ساکر قبلی با داعش
له داعش سره د تیر حکومت د سرتیرو د یو ځای کېدو راپورونه حقیقت نه لري. شای هغه ځینې فیسبوکي او د ځینو جعلي رسنیو تبلیغات وي. موږ په دې اړه شواهد نه دي لیدلي او دا شای ممکن هم نه دی.
وال ستریت جورنال ورسپانې له داعش سره د پخواني حکومت د یو شمېر سرتیرو د یو ځای کېدو خبر د یو شمېر طالب مشرانو د پخواني حکومت د امنیتي چارواکو او یو شمېر نورو چې په دې اړه معلومات لري ورکړی او ویلي دي. که څه هم دا لږ شمېر سرتیري دي چې له داعش سره چې په اوس وخت کې د طالبانو د رژیم ضد یوازینۍ پیاوړې مخالفه وسله واله ډله بلل کېږي یو ځای کېږي، خو ښایي په راتلونکي کې دا شمېر زیات شي. وال ستریت جورنال دغه راز ویلي چې له داعش سره دغه نوی یو ځای شوی به له دې ډلې سره د استخباراتي معلوماتو پر راټولولو او جنګي تکتیکونو کې مرسته وکړي او په دې توګه به دغه سخت دریځ ډله وکولی شي چې د طالبانو د برلاسي توپ وړاندې خپلې وړتیاوې زیاتې کړي. د اګست له 15مې رئیس چې طالبانو کابل نیولی او پر ټول افغانستان یې ولکه ټینګه کړې، د اسلامي دولت ډلې د کابل په ګډون په څو ولایتونو کې د خونړیو حملو مسؤلیت اخیستی. خو د طالبانو د رژیم ویان زبیح الله مجاهد یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د داعش ځپلو ته به تر هغو دوام ورکړي چې ټغرې بشپړ له افغانستانه ټول کړی نه وي.
که د داعش ځینې تحرکات ولیدل شي هغه به وځپل شي او ټغرې د ټولېدو په حال کې دی. په ټولو ځایونو کې داعش ځپل شوی او مزاحم نه دی.
که له داعش سره د افغانستان د پخواني حکومت د امنیتي ادارو د یو شمېر غړو یو ځای کېدل تایید شي، دا به لومړی ځل وي چې داعش د پخواني حکومت غړي ځان ته جذبوي. هغه ډلې چې په افغانستان کې د طالبانو د رژیم په وړاندې د یو بالقوه ګواښ په توګه کتل کېږي. دغه راز د امریکا دفاع وزارت هم تیره اونۍ خبرداری ورکړی و چې ممکن د اسلامي دولت سخت دریځ ډله یا داعش په لنډ وخت او القاعده په نسبتا زیات وخت کې په افغانستان کې د توان پیدا کړي چې پر متحدو ایالاتونو او د سیمې پر هیوادونو بریدونه وکړي. دا خبره په دفاعي او د پالیسۍ په چارو کې د امریکا د دفاع وزارت مرستیال کولن کاهل د تیرې سیشن به پورس د امریکا د کانګرس ایوې کمیټې ته کړې و.
ازادي خبری مجله اوري.
په خوست کې د یو شپې تنجونو په ګډون 203 ځوانان د نیمل وړو روغتیايي زده کړو له یو خصوصي انسټیټیوټ نه فارغ شول. یاد فارغ شوی انجونې او ځوانان په دې اندېښنه کې دي چې هغوی ته به د کار کولو زمینه برابر شي او کنه. دوی وایي په ډیرو سترو هیلو یې نیمل وړ زده کړې پیل کړې، خو تر فارغېدو وروسته یې راتلونکی نامعلوم دی. تفصیل یې د نجیب الله الوخیل په راپور کې.
په خوست کې هغه خزینه او نارینه ځوانان چې له روغتیا زده کړو فارغ شوي خپل راتلونکي ته په اندېښنه کې دي او د افغانستان د عامه روغتیا او نورو بنسټونو غواړي چې دوی ته په مرکز او ولسوالۍ کې د کار کولو فرصتونه برابر کړي. دوی زیاتوي د زده کړو په پیل کې ډېرې هیلې او امیدونه درلودل، خو په افغانستان کې وروستیو سیاسي بدلونونو دوی نه هیلې کړي او نه پوهیږي چې دوی ته په خپلو مسلکونو کې د خدمت کولو زمینه برابره شي او کنه. یاد اندېښنې په خوست کې د احمد شاه ابدالي د روغتیا زده کړو د انسټیټیوټ څخه یو شمېر فارغ نجونو او ځوانانو آزادې راډیو سره په خبرو کې شریکې کړي. کیوا د هغو نجونو له ډلې ده چې نیمال وړې روغتیا زده کړې بشپړې کړي، خو وایي د دوی راتلونکی نامعلوم دی.
سرنوشت نه دی معلوم، زه پانتون نه فارغه شوم خو سرنوشت نه لرم. ده نه معلوم زه کوم فلسم اوس پانتون نه فارغه شولم، زه تر کورته زما ده نه دی معلوم زه وظیفه لرم یا نه. نهیلی می نورم ډیره شواله، تقریبا زه فارغ دم ډیر په هیلی سره جګه شوی وان سهر خو دول تر ولا مونږ ملي سره دونه لرلو کوم هیلی می لرلی هغه بیرته نور یم مات شوی.
فارغ ځوانان هم د طالبانو له حکومت او نورو بنسټونو غواړي چې دوی سره د کارموندنې په برخه کې مرسته وکړي.
نوم می عبدالجبار درمان ده. موږ د سایتامینا یا د امکاناتو چې جوړ کړی دي د طبابت په برخه کې زمونږ هله دغه چې زمونږ خارې په بول او نشي او مونږ ته د کار زمينه برابر شي ترسو مونږ د خار ملت یو جوګو ګرځو او خپل کار مخته یوسو.
د احمد شاه ابدالي د روغتیا زده کړو مسؤل نور الله قاضی‌زاده وایي په اوس وخت کې د زده کړو بهیر ښه شوی او د دوی فارغان کولای شي ټولنې ته معیاري روغتیا خدمتونه وړاندې کړي.
تقریبا 203 نفر وو چې په دې کې یو شپته او ناس محصلین په مختلفو څانګو کې کارګرانګي کې پروتست کې او نرسنګ کې په همدې ډول پاتې ذکر هم په مختلفو رشتو کې فارغین ورکړل چې دا فارغین کامل اطمینان ورکوم خوش میشته دا ډاډه یم چې دا به د طبي برخې په ټولو برخو کې انشاءالله مثبت خدمات ټولنې ته ارزه کوي.
د طبي علوم استاد پوهان ډاکټر بادشاهزار عبدالی وایي د روغتیا په برخه کې د نیمه لوړو زده کړو فارغان ډیر مهم او ټاکونکی رول لري.
نو بدون د نرس نه بدون د قابلې نه ډاکټر هیڅ نشي کولای، بدون د فارمسیس نه چې ښه دوا ورکړي ډاکټر هیڅ نشي کولای، بدون د لابراتوار او طبي ټکنالوژۍ نه چې ډاکټر تشخیص کوکي په هغه باندې ډاکټر تشخیص نشي کولای. نو اساسي رول چې بزده کوي هغه دا د منځنیو طبي زده کړو انسټیټیوټونه دي د هغې فارغین دي.
د خوست روغتیایی مسؤلین هم ټولنې ته د لوړو او نیمه لوړو زده کړو د مؤسسو لخوا د ځوانو کادرونو معرفي کول د دې ولایت د روغتیا په ډګر کې د معیاري خدمتونو د وړاندې کولو په خاطر یو مثبت پرمختګ بولي وایي چې اوس تر ډېره په مرکز او ولسوالیو کې مسلکي ډاکتران او روغتیا پالان په دندو ګمارل شوي دي.
سهارنۍ خبری مجلې ته غوږ یې د دغې مجلې د پای شېبو ته رسېدلی یو. اوس هم پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د سپین بولدک چمن دروازه نن سه شنبه د ترانزیت او د مسافرو د تګ راتګ پر مخ پرانیستل کیږي. د کندهار د سپین بولدک د کمیسرۍ مرستیال مولوي همایون همت تیر شپه ناوخته ازادي راډیو ته ویل چې دا لاره به نن سهار 8 بجې پرانیستل شي او هر ورځ به 8 ساعته پرانیستې وي. د نیوزیلند حکومت خپل یو ډیپلومات د افغانستان لپاره ځانګړی استازي وګماره. د نیوزیلند بهرنی چارو د وزیر ویاندې نانا یا ماهوتا پرون ویل چې په متحده عربی اماراتو کې د نیوزیلند سفیر ماتیو هاوکینز د افغانستان لپاره د نیوزیلند استازي په توګه ټاکل شوی دی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په نړیوال شلوره جام کې د خپلې څلورمې مسابقې لپاره پرون تمرینونه وکړل. ټاکل شوی دی چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا چهارشنبه له هند سره په ابوظبي کې مخامخ شي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتاک وایي تر دې دمه پریکړه نه ده شوې چې د پخواني کپتان او تکړه لوبغاړي اصغر افغان په ځای څوک لوبډله کې شامل شي. د سعودي عربستان د تیلو شرکت په دریو میاشتو کې 1.5 سلنه ګټه کړې ده. د سعودي ارامکو شرکت وایي چې د سا کال دریم فصل په دریو میاشتو کې ناخالص عاید 1.5 میلیارد او 400 میلیونه ډالر و، حال دا چې پروسه کال په ورته موده کې دا شمیر 1.5 میلیارد او 800 میلیونه و. او په نړۍ کې د کورونا او بالغ پرېدو وروسته په څه کم 2 کلونو کې د دغه ویروس له کبله د مړو شو شمیر تر 50 میلیونه واوښت. زموږ غاګله ازادي رادیو نه اوري کې د ازادي رادیو پر خبرونو نظر لري او یا مهم په سیمه کې څه پیښه شوی زموږ پیغام ثبتونکو ماشين ته خپل پیغام ثبت کړي. اوس هم په همدې ماشين کې یو شمیر ثبت شوی پیغامونه اورو.
ستاسو ل پیغامونو
بلی. السلام علیکم، زه محمد خان مبارز هلمند ولایت ساسره په تماس کیمه. ما د هلمند ولایت د مخابرات ریاست څخه داخله ورزده چې بعد په هلمند کې مخابراتي شبکو ته په جدي توجه کې ځکه چې د هلمند په 80% خارو کې مخابراتي شبکې په نشتون حساب دي. والسلام.
السلام علیکم، یو تن معید د پکتیکا ولایت اوسیدونکی کریم. دا پیغام طالبان ورونو ته وړاندې کوم. زموږ معاهدي مې دوه لاس ورکړي په مهینو باندې ولا کور کې یو فری نه لرو. ورونه جان دا زموږ معاهدي نوماس پوره کړي د الله په رضا. اول معاهد ته څوک کار هم نه ورکوي، هغه روغ جوړ ښه دي کار به وکړي. موږ ولا یو فری لرو د الله په رضا باندې معاهدي نوماس لرې طریقې باید باول معاهدي داس لري. تاسو په اسلام کښې معلوم ده ډېر غریب طبقه ده، معاهدین ډېر غریبان دي. ازادۍ راډیو باید
خبرې کوم د خوست ولایت نه. زما دا پیغام د ورور چې دا ټول خلق به د خپلو ستونزو باندې غږیږي. وکیل زموږ کوچیان چې دي دا پاکستان لارو کې، لا د غلام خان په لارو کې، لا مطلب خرلوسیو لارو کې، چې دوی ته کومې لارې په مخ کې دي او ورته نږدې دي، په دغو لارو باندې نه مخکې حکومت غوښتنه وکړله او جوګنه وکړه د دې څه د سولې فرصت پیدا نه کړي دی حکومت او خنه تر وسه ورته کړي د خلارې نه دی او تازه دی کړي دی په ډیر سختو مشکلاتو کې په دې افغانستان لا خوست لا ننګرهار کوم حلاکه وی دی مالونه هلته کې صرف ته یې لا وخت په تیروي په ډیرو مشکلاتو باندې دی وخت تیروي په خرچو باندې تیریږي په نو ما د نظر ده چې حکومت له چارواکو نه باید د خلکو د غلارو د کوچیانو د لپاره هم یو غم وخوړل شي. وسلام په ډیر احترام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
دا خبری مجله همدلته پای ته رسیدي. په کابل کې د سهار 9 بجې شوې. په بل خبرونه کې مې همکار سلطان محمد سرور ستاسو کوربه دی.